السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به ووري چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پولیسو ته دنده ورکړي چې د جمعتونو او نورو عامه ځایونو او تفریح ځایونو امنیت خوندي کړي. تر دې دمه د کوم پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. دا راپور او دا چې خلکو سکل اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږ کال د طالبانو سره محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یوه راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغه ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ټي ټي پي لوري د اوربند اعلان پاره څه نه دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال د پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګر ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستانه پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزه له میاشتو ناکراری وروسته پرون یو نسبتا آرام ورسته تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یو ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزه په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداري وروسته غزه ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیل پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هر ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیر ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دغه رسنۍ ادعا کړې چې دغه برید د وګلیدار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دوه ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسی خبریال هم وژل شوی و. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 30 روسی خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل کېږي، او په درسي ساعت کې نن دوم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. راځو د دې ساعت لنډې خبري برخې ته. لومړی دا راپور اخلو چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، سره له دې چې د سعودي عربستان په ګډون ګڼو اسلامي هیوادونو پرون یک شنبه د لوی اختر مراسم پیل کړل، خو په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې د زلحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې وه، او په همدې دلیل نن دوشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. خلک وایي چې اختر ته خوشاله دي، خو وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د اختر رنګونه پیکه کړي. تفصیل صفی الله سانگزی او
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي. خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورونا چارو وزارت رهبری د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي، تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانې له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګ تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی رادیو ته وویل،
قربانی تاوان نه لرو مونږ د خالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو په لکرا د بیل پوش تاوان مونږ د قربانی و 3000 روپے ورو کې مال کی هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څونه یو کې سختو سیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سختو اقتصادي شرایطو سره مخ و لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګ زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورته وي سیلونو تخریب کړي، او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
وموردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو خلک وایي چې وروستیو طبیعي پیښو او دغه راز بیکاری د اختر رنګونه ورپیکه کړي دي. بل لور ته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکال تر ډیره د څارویو د اخیستو وس هم نه درلوده، او په بازار کې د اختر لپاره وچه میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچه میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړینو توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د کابل ښار په 500 فامیلې سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولي دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مولي دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانه تاوان نل رو مونږ د خالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو په لکرا د بیل پوش تاوان مونږ د قربانه و 3000 روپے ورو کې مال کی هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي، وای چې سکال بازارونه ډیر پیکدي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کوي مثلا سیمیان او کشمش نخود، په کشمش نخودو کې خلک داسې هغه ممیز او چنی خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو انیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
سر بنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، د مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه ولوي، دومره زه وډاره سم سي بي حده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای، مزه مال چی دي وای کورس بس خدای زه دې پندون د کابل نه تیرېږم. داسې جوړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې 2 نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نامیده احساس دی او راسته بل ډېر زیات حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي نسیانه کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي نو دا ډېر یو مایوسه کوونکی